درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرورم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمغه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د طالبان حکومت په کابل او بلخ ولایتونو کې دوه تنه په محضر کې په درو وهل دي. د طالبانو د حکومت ستره محکمه وایي یو ښځه په کابل کې د نامشروع اړیکو په جرم او یو نارینه په بلخ ولایت کې د زنا په جرم په 9 درو وهل شوي دي. د طالبان حکومت په تیرو 15 ورځو کې په بیلابیلو ولایتونو کې شاوخوا 10 کسان په عام منظر کې په درو وهل دي. د طالبانو ستر محکمې له دې وړاندې ویلي چې په تیر 2015 کال کې شپږ تنه اعدام او 1,113 کسان نور د بیلابیلو جرمونو له کبله په درو وهل شوي دي. ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو په ځلونو له طالبانو غوښتي دي چې په عام منظر کې سزاوي بند کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته خبرداري ورکړې کچېرې د مظاهره کوونکو ځپلو ته دوام ورکړي ل سخت غبرګون سره به مخ شي. ترامپ دا سرګندونې پرون یک شنبه ناوخته ل خبريالانو سره په الوتکه کې وکړې. د ترامپ په ټکو کې ایران د پخوا په څیر د خلکو وژنه پیل کړي، د امریکا ل سخت غبرګون سره به مخ شي. نن نه هم ورځ ده چې په ایران کې مظاهره روان دي. په خبرو شوی ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې امنیتي ځواکونه په مظاهره کوونکو اوخه بهاون کې غاز کاروي دا مظاهره چې په ترڅ کې لګ تر لګه 15 کسه وژل شوی، د ایرانی ریال د بیې د بې ساري لوېدو په خبرګون کې په تهران کې پیل او وروسته نور خلونو ته وغځېدي. ټاکل شوی چې د وینزویلا پر زول شوی مشر نیکولاس مادورو او د هغه میرمن نن دوشنبه د نیویارک په یو فدرال محکمه کې راڅرګند شي. دا جوړه د نشي توکو د ترهګرۍ او متحدو ایالاتو ته د کوکاینو د قاچاق لوټورونو سره مخ ده. مادورو او میرمنې په کاراکاس کې د امریکا د ځنګړو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې ونیول شول او نیویارک ته له انتقال وروسته یوې توقف خونې ته چې تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ده لیږدول شوي. بلورته امریکایي پوځیانو په مادورو د شویو عملیاتو نوي جزئیات هم خبره کړي. یو لړپوړی امریکایي جنرال ویلي دي چې د مادورو د نیولو په عملیاتو کې 150 الوتکو برخه اخیستې وه. ویل شوي دي چې دغه عملیات له 2 میاشتو آمادگی وروسته اجرا شویدی. او د بنگلادیش د کرکټ ملي لوبډله د 2026 کال د کرکټ شلو اوریزو جام لپاره هند ته سفر نکوي. د بنگلادیش کرکټ بورډ د یکشنبه په ورځ په خبر پانه کې وویل چې داسې نخ کاری چې په هند کې د بنگلادیش لوبغاړي خوندي وي. د کرکټ بورډ د کرکټ نړیوال شورا غوښتي چې د بنگلادیش لوبې د په هند کې ترسره نکړي. د بنگلادیش کرکټ بورډ دا پریکړه د هند له کرکټ بورډ او په آی پی ایل سیالیو کې د کلکتې نایټ رایډرز لوبډلې لخوا د بنگلادیشي لوبغاړي مستفیز الرحمن د لری کېدو په غبرګون کې کړی ده. تر اوسه د کرکټ نړیوال شورا د بنگلادیش د غوښتنې ته ځواب نه دی ورکړی. د کرکټ شلوریز نړیوال جام پر روانه فبروري میاشت کې پیلېږي چې د بنگلادیش لوبې په کلکتا او ممبئی کې پلان شوې دي. د خبرونو پای خاغلو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغه پیښو او د دغه پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه ورو. ملګری ملتونه یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي.
طالبان یوازې د افغانستان د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي دي، بلکې د افغانستان او د ملت ټول راتلونکی یرغمل.
افغان او پاکستانی سوداګرو د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارتي لارو د بیا پرانستلو لپاره د یو ګډ کمیسیون په جوړولو موافقه کړي.
د وای پدینا سکه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو د پرانستلو په هدف جوړ شوی و پریکړه وشوه چې د دواړو لوري او ترمنځ شپږ کسان باید ټاکل شي او یو کمیټه جوړ شي.
پکتیکا کې د یو خصوصي شرکت لخوا د لمریزې برېښنا شبکه
ټوله پروژه باندې تقریبا 15 میلیونه افغانۍ مصارف راځي. دا برېښنا به 24 ساعته وي او پاکه برېښنا به وي.
نور رپورټونه او مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال امینا محمد په افغانستان کې د خزو وضعیت د جدي اندېښنې وړ بللې دی. هغه ویلي دي چې نړۍ باید د دې موضوع په وړاندې غلې پاتې نشي. په افغانستان کې د خزو د حقوقو مسأله په تیرو څلورو کلونو کې یو له ګرمو موضوعاتو څخه و. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت لمخې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو نه یوازې لشپګمو ټولګیو پورته تر پانتونه یې د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړلې، بلکې د کار په ګډون یې پر ښځو ګڼ نور محدودیتونه هم لګولي دي. په افغانستان کې یو شمېر مېرمنې وایي چې دا هیواد د دوی لپاره په زندان بدل شوی دی. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د ښځو د بشري حقوقو د نقص په وړاندې د غبرګونونو په دوام تازه د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيالي امینه محمد په دې هیواد کې د ښځو وضعیت د جدي اندېښنې وړ بللې. هغلی محمد یکشنبه د جنوري څلورمه په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي، په افغانستان کې میلیونونه ښځې او نجونې د زده کړو، کار، امنیت او آزاد تګ راتګ په ګډون له خپلو بنسټیزو حقونو بې برخې او له سختو محدودیتونو سره مخ دي. نړۍ باید په دغو سرغړونو سترګې پټې نه کړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان ښځې وایي طالبان نه یوازې د ښځو د حقونو نقص ته دوام ورکوي، بلکې د افغانستان راتلونکي یرغمل کړی او اوس مهال دا هیواد د ښځو لپاره په زندان بدل شوی. د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکي د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل،
طالبان نه یوازې د افغانستان د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي دي، بلکې د افغانستان او د ملت ټول راتلونکي یرغمل نیولی دی. دوی د ښځو تعلیم، کار او حتی د عامه ژوند هره برخه یې محدوده کړې ده. په داسې حال کې چې د افغانستان خلک د اقتصادي وضعیت، فقر او بیکاری سره مخ دي، افغانستان کې هر ورځ بشري حقونه تر پښو لاندې کیږي.
د ختیځ ولایت ننګرهار یوې مدني فعال هم د نوم د نه خپرېدو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، طالبان به تر هغه وخته خپلو دې کړنو ته دوام ورکوي تر کومه چې نړیواله ټولنه یې په وړاندې جدي نشي.
او دا ظلم به تر هغه وخته د طالبانو لخوا ادامه لري چې نړۍ دوی ته وخت ورکړي. که چیرې دوی مکتبونه د انجنکیانو بند کړي دي، پوهنتونونه یې بند کړي دي، او داسې هغوی ته چې اجازه نه ورکوي په ټولنه کې دوی سهم ولري، نو د دوی د دغه حالت نه د جهان حمایت چې جهان ته دی باره کې څه ونه کړل، نو دوی ته نور قوت ورکوي چې دوی خپل هغه ظلم پر افغانانو باندې کوي هغې ته نور هم وده ورکړي.
دوی له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر ضد عملي ګامونه واخلي تر څو دغه ډله د بشري حقونو نقص پای ته ورسوي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو مسله په تیرو څلورو کلونو کې یو له ګرمو موضوعاتو ده. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واک وروسته د زده کړو او کار په ګډون په ښځو او نجونو پراخ محدودیتونه لګولي. د 13 دسمبر په لسمه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان د بشري حقونو وضعیت او بشري کړکېچ د شدید اندېښنې وړ وباله او د طالبانو د سیاستونو د بدلون غوښتنه وکړه. په دې ځانګړي ناسته کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي سازولۍ یا یوناما سرپرستی جورجت گاګنیون وویل، ښځې او نجونې په افغانستان کې لا هم د زده کړو او د عامه ژوند له ډېرو برخو محرومې دي. که څه هم د افغانستان امنیتي وضعیت ظاهرا آرام ښکاري، خو خلک له شدیدې بېوزلۍ سره مخ دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې وړاندې په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو د طالبانو دا ادعا د اسلامي همکاریو د سازمان په ګډون د بشري حقونو د ګڼو بنسټونو او دیني عالمانو له لوري ننګول شوې. دغه بنسټونه د نجونو په زده کړو او کار بندیز له اسلامي نصوصو د طالبانو خپل تعبیر بولي او وایي په نارینه او نجونو دواړو دینی او عصري علوم فرض دي.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي او کدل ته چې د مر سره حکومت یو غړی ناسې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد، د سیاست، د اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی دا د اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوي؟
کچیر یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو
د کونړ ولایت یو شمیر زلزله ځپلی وای چې د ژمی د هوا له سړې دو سړې په خیمو کې ژوند دور هم ستونزمن شوې دی. د کورنۍ چې کورونه د اگست د 10 په زلزله کې ویجاړ شوی وای چې ماشومان او پخ عمر لرونکي غړي ټول ناروغان شوی او ک بیړنی مرستې ورونه رسیږي وضعیت په ورستر بلې لا خراب شي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یونیسف وای چې په کونړ ولایت کې د شپې د هوا درجه له صفر څخه کښته شوی او هغه کورنۍ چې په وروستیو زلزلو کې کورونا ویجاړ شوی په سړه هوا کې ویده کیږي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د کونړ ولایت یو شمېر زلزله ځپلي وایي چې د هوا سړېدو او زمي پر رسیدو سره د خیمو لاندې د دوی د ژوند وضعیت نور هم ستونزمن شوی دی. هغه کسان چې کورونا یې د اګست په 1 په مرګونې سلسله کې ویجاړ شوي وایي چې دوی لا هم په خیمو کې ژوند کوي او د سړې هوا او باران پر وړاندې د ساتنې لپاره کافي اسانتیاوې نه لري. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د چلاس کلي اوسیدونکي عبدالباسط ازادي راډیو ته وویل حسن جان چې د تیر کال د اگست د 10 نیټې د زلزلې په پایله کې د کورنۍ ولس غړي مړ شول وایي چې د هوا په سړېدو د بیړنۍ مرستو اړتیا ډېره احساس کیږي او زیانمنې شوې کورنۍ نشي کولای چې مناسبه سرپنا د زمي جامې درمل او درملنې ته لاسرسی ولري.
خیمو کې اوبه را نوځي، کورونه وران دي او کورونه زمونږ جوړ نه دي، نو ګرمه جامو ګرمه کرسیو ته کورونو جوړولو ته ډېر زیات اړتیا لرو. د نقدي پیسو ته هم ضرورت لرو، ځکه چې ماشومان ټول سینه بغل دي، غټان زکام دي او هوا سړه ده، د مجبورۍ د لاسه په خیمو کې پراته یو.
له بلې خوا د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ یو ځایي رضاکار نصیر احمد هم د زلزله ځپلو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د ازادي راډیو ته وویل چې د زمي په راتګ سره د خلکو ستونزې زیاتې شوې دي.
د زلزله ځپلو وضعیت تر مخکې نه هم داسې سخت حالت ته په دې روان دی چې ژمی کې دی او هوا سړه شوې ده. د دې خلکو ژوند هماغه شان دی په خیمو کې دی، که څه هم یو څه ضرورتونه او شیان ورته ورکړل شوي لکه کمپلي او توشک موشک دا شیان ورته ورکړل شوي دي، خو بیا هم په هغه مناسبه اندازه چې دوی ځان دپاره چاپېریال تود وساتي نه شي ساتلی. د موسم د بدلې دوسر ډېرې ګڼې ناروغۍ چې دي هغه رامنځته شوې دي، او زکام بیخي عادي شوی دی، ورسره تبې دي ماشومان باندې زنانه هم دغه تکلیفونه کې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچې صندوق یونیسف وایي چې په کونړ ولایت کې د شپې د هوا د یخنۍ درجه تر صفر ښکته شوې او هغه کورنیو چې په وروستیو زلزلو کې کورونه ویجاړ شوي په سړه هوا کې ویده کیږي. یونیسف د یکشنبه په ورځ د جنوري په 4 په یو پیغام کې زیاته کړې چې په دې وروستیو کې اغیزمنو کورنیو ته د زمي جامې او کمپلې ویشلې تر څو ماشومان له سختې سړې هوا څخه وژغوري. د افغانستان په ختیځ په ځانګړې توګه په کونړ ولایت کې د 2015 کال د اگست په 1 نیټه د زلزلې په پایله کې نږدې 2000 کسان مړه شول، شاوخوا 4000 کسان ټپیان شول، له 2000 څخه زیات کورونه ویجاړ او زرګونه کورنۍ بې کوره شوې. د زمي د موسم له پیل څخه مخکې د ملګرو ملتونو بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وویل چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې له امله شاوخوا 94% اغیزمنې شوې کورنۍ په خلاصه فضا کې یا لنډمهالو سرپناو کې ژوند کوي، او په ځانګړې توګه په غرنیو سیمو کې د زمي پر رسیدو د سرپنا او زمي ملاتړ ته بیړنۍ اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د یوې نوې ارزونې له مخې چې نږدې 3 وړاندې خبره شوه، د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو سیمو د بیا رغونې او وضعیت ښه کولو لپاره 128.8 میلیونه امریکایي ډالرو بودیجې ته اړتیا ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې او د پاکستان د سوداګرۍ او صنعت فدراسیون په دوهم آنلاین ناسته کې د دوړو هیوادونو ترمنځ د بندرونو د بندو دروازو د پرانستلو لپاره د وی ګډي کمیټې د جوړولو هوکړه کړې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویان جانغا نوید ازادي راډیو ته ویل چې د دې کمیټې غړي به ډیر ژر وټاکل شي او خپل لومړنۍ ناسته به د جلال آباد په ښار کې ترسره کړي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډي خونې د دغه اقدام هرکلی کړی خو سوداګر د لارو د خلاصېدو غوښتونکي دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بندولارو د پرانستلو لپاره د هڅو په دوام د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوي د پاکستان د سوداګرۍ او صنعت له فدراسیون سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ لارو پر خلاصون خبري کړي. د دې خونويان جانغا نوید اویل په دیناسه کې چې په انلاین ډول تر سره شو دی وی غړي کمیټې د جوړیدو پریکړه هم وشوه.
د ری جلسه
دی وای په دیناسه کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو د پرانستلو په هدف جوړه شوی او پریکړه وشوه چې د دواړو لوريو ترمنځ شپک شپک کسان باید وټاکل شي او یو کمیټه جوړ شي. همدارنګه پریکړه وشوه چې دوی به ډیر شر د جلال آباد په خار کې ناسته وکړي او د لارو د پرانستلو په اړه خپل نظریات او طرحې وړاندې کړي.
نظریات خدای رایه وکړي.
په دې اړه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې لوري په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې دا ناسه د یکشنبه په ورځ تر سره شوه. په اعلامیه کې ویل شوی چې په دې ناسه کې د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ خونو مسؤلینو او سوداګرو برخه اخیستې وه. په اعلامیه کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د رئیس سید کریم هاشمی له قوله ویل شوی کچېری د پاکستان حکومت د لارو د پرانستلو صلاحیت د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې ته ورکړی وي، د افغانستان لوري هم د دې لارو د پرانستلو لپاره چمتو دي. د اعلامیه له مخې د پاکستان د سوداګرۍ او صنعت د فدراسیون رئیس عاطف اکرام شیخ د دوړو هیوادونو ترمنځ د لارو بند پاتې کېدل د سوداګرۍ په ځانګړي توګه د پاکستان صادراتو ته زیان رسوونکي بللې ویلې دي چې په لومړي ګام کې به هغو کانټینرونو ته اجازه ورکړل شي چې د افغان سوداګریز توکي پکې بار او په پاکستان کې بند پاتې دي. د دوړو لوري ترمنځ لومړنۍ آنلاین ناسته د جدي په نه همشي وو. په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ غړي خونې دغه اقدام هرکلی کړي. د دې غړي خونې اجرایوي رئیس نقیب الله صفی ازادي رادیو ته ویل
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ صنایعو ګډه خونه هر هغه کړنه چې د دوړو خیز سوداګرۍ د پرمختګ او د لارو د خلاصون او درنګ د ترانزیت د پرمختګ د لپاره په کار چول کېږي تقديري او د دې بلاتړ کوي.
خو د افغانستان او پاکستان سوداګر د دې ناستو پایله ګټوره نه بولي او ټینګار کوي چې دا موضوع سیاسي ده او د حل لپاره باید د دوړو هیوادونو حکومتونه هوکړی ته ورسیږي. اته ولا چې د تازه میوه او سبزی او سوداګر دی او د لارو د بندیدلو لامل جدي زیان لیدلی ازادي راډیو ته ویل ته وای زما په ګډون د تازه میوه ډیرې سوداګرو ډیر مالی زیان لیدلی. زما په نظر دا ناست د لارو په پرانستلو اغیز نه لري. مولا برادر په خپل ویلي چې تر څو پاکستان کلک تضمین ورنکړي لارې نه پرانیزي. دا موضوع او سیاسي ده او دواړو حکومتونو لمشانو سره تړاو لري. لکر خیبل غالیتا د سیمټو یو سوداګر شاهد حسین چې د لارو د بدنیدلو لامل زیانمن شوی هم ورته نظر لري.
دا چې کوم اقدام دی دا عادي خبرې دي، دا ډیر وخت نه دي. دا سیاسي موضوع ده د دوو مملکتو په منځ کې ده چې زموږ حکومتونو نه دا غوښتنه ده، دواړو حکومتونو نه چې دا ولس چې کوم دی دا ډیر تبعی سره مخ شو. د پاکستان او د افغانستان تجارت بحالېدل دا ډیر زیات ضرور ده.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ او سوداګرۍ لارې نږدې درې میاشتې مخکې د دواړو هیوادونو د پولیساتو تر سختو جګړو وروسته وتړل شوې. د پاکستان د دې اقدام په ځواب کې د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر خبرداري ورکړ چې که پاکستان خپل لارې پرانیزي هم دوی به یې تر هغې خلاصې نه کړي چې پاکستان کلک ضمانت نه وي ورکړی چې بیا به سوداګریزي لارې له سیاسي او امنیتي چارو سره نه تړي. له هغې وروسته د دواړو لوریو حکومتي پلاویو په دوها، استانبول او ریاض کې خبرې وکړې خو پایله یې نه درلوده. د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو بند پاتې کېدل سوداګر او کاروباریانو ته لوی اقتصادي زیانونه اړولي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې رئیس خانجان الکوزي د روان کال په عقرب میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو د بندېدلو له امله افغان سوداګرو ته لږ تر لږه سل میلیونه ډالر زیان رسېدلی او د زیان اندازه ورځ په ورځ ډېریږي. د دې خونې د معلوماتو له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ په ورځني ډول 2000 سوداګریزو موټرو تګ راتګ کوي چې میاشتنۍ سوداګریز اندازه یې شاوخوا 200 میلیونه ډالرو ته رسیده. په افغانستان کې د طالبانو حکومت له پاکستان سره د لارو د بندېدو وروسته د بدیلو لارو د پیدا کېدو هڅې پیل کړي او په دې لړ کې خپلې اړیکې د هند او ایران په ګډون د منځنۍ اسیا هیوادونو سره پراخه کړي او سوداګریزي هوکړې هم لاسلیک کړي دي.
درنو اوریدونکو په ریپورت کې مو واوریدل چې د افغانستان او پاکستان سوداګرو پرون آنلاین غونډه کړې ده. په دې غونډه کې موافقه شوې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارتي لارو د بیا پرانستلو لپاره یو ګډه کمیټه جوړه کړی چې دغه راز پریکړه شوې ده چې د دوی راتلونکي غونډه به مخامخ وي او په تورهم کې به تر سره شي. زمونږ د مشال رادیو همکار شبیر احمد جان په دا غونډه کې برخه اخیستونکو د پاکستان د چیمبر اف کامرس مرستيال مشر سید جواد حسین کاظمی سره مرکه کړې ده چې تاسو پام ورته اړو.
نو ډیر مننه سید جواد حسین کاظمی صاحب. کمشال لیډو تم دا وسر چې دغه چاچا غډونو کو سوک سوک پکیو د دوه ورو خو کراته مو وی بیا د محمد پرکو په حالو خبره کو.
نن د ناستې کې فدریشن اف پاکستان چیمبر اف کامرس انډستری صدر عاطف اکرام شیخ صاحب، یونایټیډ بزنس ګروپ چیف اس ایم تنویر صاحب، پاکستان بارڈر ٹریڈ کونسل صدر سید جواد حسین کاظمی، وزیرستان چیمبر آف کامرس انڈسٹری صدر حاجی قدیر اللہ وزیر صاحب
جی،
اور کورم سمال چیمبر لیڈر صدر علی حماد، خیبر چیمبر آف کامرس انڈسٹری صدر حاجی محمد یوسف افریدی صاحب
جی جی،
افغانستان سائڈ نے دراغوی فیڈریشن چیدے افغانستان چیمبر آف کامرس اینڈ انویسٹمنٹ صدر رئیس سید کریم آشمی صاحب، حاجی حلیت اللہ صدیق زئی صاحب، حبیب اللہ عمر صاحب، عظیمی صاحب ننگرہار چیمبر صدر، کابل چیمبر صدر دے، کندہار چیمبر صدر، خوست چیمبر صدر، اغی سرا ان ملاقات ہو شو تا اس سیکنڈ میٹنگ ہو دے کے دا معاملات حل شو انشاءاللہ چی اغی اخپل حکومت سرا خبروں کو اجازہ واغیس تو خوزمون دا فیڈریشن پریزیڈنٹ اخپل باب اقتدار سرا خبریں اکڑے چی بھئی دا چو تجارت چی دے دا معیشت چی دے دا ملک تیر اغا دے نو خام اخا دے سرا دا دوال ملکوں ہو یو اغا و کشیدگی چی کم ہو اغا کم شو مونگا اخپلو کی کی ناستو او دوال فیڈریشن نا دا فیصلہ ہو کو چی مونگ ٹیوزڈے باندے نیکسٹ میٹنگ کو پا بارڈر باندے بل مشافا
تورخم بارڈر باندے ٹک تلے
او چی کم کنٹینیٹر و معلونہ والان چی کم شوی دی تا ٹول انشاءاللہ تعالی ریلیس کو او دا بارڈر کو لاؤ او دوال ملکوں نو تا فیڈریشن پاک افغان دوستی زندہ باد نارے سر دا
شوٹنگ
ختم
ٹک تجی او دا بارڈر دوان خجے کم کنٹینر مال والار دے آیا دوان با دا نا ہے پورس فیصلہ ہی دوان با پری خودی شکر صرف یو سائیڈ
پاکستانی مریضان دی یا خلق دی واپس راشی اسٹوڈنٹان دی غیم راشی او باقی دیکھ مت سے کم آگا افغانستان کا سان دیا غیبا
ٹھیک تو سر د دین وړاندې کوم ګوګور په ترکیه کې او په قطر کې د ډېر اوچت پایې مذاکرات شو هغه کامیاب نشو اوس کوم داسې اسباب چې دا دومره دغه چې دا خبره ور ویلې شو دا دونه غټه خبره شو کامیاب سره
دا 25 کروڑ عوام د پاکستان او 5 کروڑ د عوام د افغانستان تقریبا 30 کروڑ عوام او دا چې دا ډېر زیات نقصانات چې دي هغه د عوام او شو تاجرانو او شو او سرویس پرووایډرز او شو ڈیلی ویجز ہو شو مطلب دا دے ٹول غختو چا تجارت کم شپک سو کال دے روٹ بانے کی گی لگیا چاہا دے روان چی ٹول روزگار مسئلہ دے اور روزگار چی مسئلہ کم جائے کی راشی مالتا بیا دیر سی زنا
ٹھیک تا سر او پا دے بانے سر باقیدہ اعلامیہ حکومتون لخوا کل پور جاری شی دا پاکستان حکومت لخوا دا شان دا افغانستان دا خارج وزارت لخوا دا
انشاءاللہ ٹوزڈے باندے دا مونگ اجلاس کو کنا
جی جی
دیکھ چی کالا فائنڈنگ را لے مونگ با حکومتون دا پیش کو چی آگئی جائنٹ ڈیکلریشن ہوگی
ٹھیک تو پر ٹیوزڈے بانے سے امکان تھے جیسے لگ ڈر مال بوڑ را وڑ یا خوا دے خوا کنا صرف ملاقات پر ٹھیک
ہے انشاءاللہ اتمن اتمن نہ ملاقات نہ کوشش ودا کو چم کو لو
ٹھیک تو جی ٹھیک
ہے خوا اتمن دا کوشش وئی
د پاکستان د سوداګری خونې مرستيال مشر سید جواد حسین سرمو د شبیر احمد جان مرکه واوریدل.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي
کاوه ساده او روانه جبا
او کچېر میډال کار چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی راڈیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه.
خغلو اوریدونکو تاسو آزادی راڈیو اوریز سلطان محمد سروریم او دا خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. په انټرنیټ کې زموږ پته مهیروي آزادی راڈیو ډاٹ کام.
له خبرونو ور اخوا
د پکتیکا ولایت مرکز خرنه کې د یو خصوصي شرکت د 95 میلیون افغانیو په پنګونې د 2000 کیلو واټل مریض پریښنا شبکه جوړه شوې ده. مسولین وایي چې یاده شبکه د خرنی خار په ګډون د دې ځای نږدې کلیو او په خار کې تولیدي کارخونو ته 24 ساعته د بریښنا د ورکولو ظرفیت لري. پکتیکا ته تر اوسه وارداتي بریښنا نه ده غځېدلې او له دې مخکې خلکو په مرکز خرنه کې د جنراتورونو یا حرارتي بریښنا څخه کار اخیسته. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې چې په خوای په ادارو دفترونو دوکانونو هوټلونو پلازو او مارکیټونو کې د جنراتورونو له برېښنا ګټه اخیستل کېده او لږ وخت برېښنا به موجوده و. اوس د یو خصوصي شرکت د 95 میلیون افغانۍ په پانګونې د 2000 کیلو واټ لمریزه برېښنا شبکه جوړه او د دې ځای اوسیدونکي له 24 ساعته برېښنا برخمن شول. د یاد برېښنا د تولید لپاره 4000 د سولرو لوی تختې نصب شوې دي. په خوا چې په پکتیکا کې د خلکو او دوکانونو لپاره یو کیلو واټ حرارتي برېښنا په 8000 افغانۍ و، اوس د مریض برېښنا د دې شبکې په فعالیدو سره بیا 8000 افغانۍ ته راټیټه شوې ده. د یاد شرکت مشر دوست محمد زونډي مشال رادیو ته وویل
ټوله پروژه باندې تقریبا څه باندې 15 میلیون افغانۍ مصارف راځي. دا برېښنا به 24 ساعته وي او پاک برېښنا به وي. موږ به هڅه وکړو چې دا برېښنا کې یا په دې پروژه کې هغه د ډیزلو قیمت یا د جنراتور استعمال صفر کچ ته راټیټ کو او په آینده کې د موږ د برېښنا نرخ هغه د وارداتي یا دولتي برېښنا سره برابر وو چې دا به ملوي هدف وي.
د افغانستان د احصایه او معلوماتو ملي ادارې پر خپل ویب پاڼه تر 13 سپتمبر میاشتې پورې د پکتیکا د مرکز خرنې تخمینی آبادی یا بیا زرتنه خوده لیده. په مرکز خرنه کې د لمریز برېښنا شبکه جوړېدو ته ځایي اوسیدونکو هم خوښ دی. وايي په خوانی حرارتي برېښنا هم د بیل نظر لوړوه او هم دایمي او ډاډمنه نه و. یو تن ځایي اوسیدونکو اکبر راحل وویل
دلته په بازارونو کې تر اوسه څومره چارې مخته وړل کېدې هغه په حرارتي برېښنا باندې و چې هم خلک له قیمتونو څخه ډېر شکایت درلود او په عین حال کې هغه دایمي نشټونی و بل ستونزه و. نو د چيب داس یو حال کې یو خصوصي شرکت هم د کې چې تر 2 میگا واټه پورې المریز برېښنا برابر کې دا د ویاړ خبره ده. نو دا به هم په بازار کې قیمتونه راټیټ کړي او هم د صنعت په پرختیا کې ډیر رول ولري. زموږ له نورو خصوصي شرکتونو څخه هم هیله ده چې راشي او په دې برخه کې پنګونه وکړي ځکه پکتیکا نهایت ډیر برېښنا ته اړتیا لري.
په افغانستان کې د حرارتي برېښنا یو بل ستونزه دا ده چې دلته لري روادي او حتی زړو جنراتورونو کار اخیستل کیږي چې لوګي او کثافات چاپیریال ته زیان رسوي. د مرکز خرن یو بل اوسیدونکی عبدالرحمن راشد هم دا خبره کوي او زیاتوي چې د لمریز برېښنا انرژي له هر اړخه ګټوره، ارزانه او پاکه ده.
باور وسم خپل هټۍ ته فعال کړی ده. په میاشت کې امکان یو د کوم برکتوس نه وتلی. مخکې چې کوم برکو په 3000 افغانۍ باندې و، دا برکوس دی ورکوي په 2000 افغانۍ باندې. کارخونه ته ورکوي په 2000 افغانۍ باندې ورکوي. ټول مهمه خبره ده چې د چاپیریال لپاره د برک فالول ډیر مهم دي چې دلته ګرد غبار او لوګي اواډر خراب ده.
په ورته توګه د اوبو برښنا ریاست ځای مسولین بیا وایي دوی نه یوازې په دې ولایت کې خصوصي سکتور د برښنا د تولید په برخه کې پانګونې ته هڅوي، بلکې راتلونکي لمریز کال کې د منځنۍ آسیا څخه د هیواد ته د غځېدلي وارداتي برېښنا پر لیږد هم عملي کار پیلېږي. د یاد ادارې مشر قاری فتح محمد زاکر وویل
کوشش هم ده سې انتقالي لین کارونه هم مخته بوزو. ټول برابر دوه هر څور ته لګل سوې دي. کوشش دې کوو سې په 1415 کال کې انتقالي لین د وارداتي برېښنا پکتیکا ته د کار هم شروع کړو.
یاد دیوی که څنګه د پکتیکا څنګلوري ولایتونه پکتیا، خوست، میدان وردګ او غزنی څو کال وړاندې د منځنۍ آسیا له هیوادونو واردې شوی برېښنا سره وصل شوی، خو پکتیکا ولایت ته بیا یاد برېښنا تر اوسه نه ده غځېدلې. اوس مهال په پکتیکا کې تر ډیره خلک د رڼا لپاره لمریز برېښنا کار اخلي. خو د مرکز خرنی او ارګون په ګډون د ولسوالیو د ځینو خارګوټو کاروباریانې بیا له حرارتي یا د جنراتورونو برېښنا کاروي چې هم وخت لګوي او هم لوړې بیې لري.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پینځش پاک نشتیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سرکوم مستون زداري اعتذر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبا
او کچیر میډال ته چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سرو نور میډال ور کړی وای چې ځان
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه
د لوی مهربانه را په سپیڅلی نام سلامونه ونې کې هیله مې ومني هیله د چیرو خو جوړ وي تاسو وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي تاسو ټول ته شرح راستویم د نن ورځې لوست هیله د چنن ورځ هم د لوست راخلنی شي بر سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي د نن ورځې موضوع مو د غصې مدیریت دی په دې لوست کې به موږ تاسو د غصې د مدیریت د دغه قهر یا دغه احساس د کنټرول په حق له معلومات لاسته راوړو چې څنګه کولای شو په صحیح او ښه شکل سره مدیریت وکړو او په ښه ډول سره کنټرول کړو ځینې لارچاري بس د کوچ دغه په لارچارو په عملي کولو سره به وکولای شو چې خپل د غصې احساس په ښه ډول سره مدیریت کړو نو په لومړي سر کې راځو خپل غصه پیژنو غصه یا قهر څه ډول حالت دي غصه یا قهر یو طبيعي انساني احساس دی چې موږ ټول انسانان په خپل ژوند کې تجربه کوو او دا یو طبيعي خبره ده چې یو انسان دی د قهر یا د غصه احساس ولري مګر دا احساس کله کله په ځینو حالاتو کې کېدای شي ګټور وي ځکه ځینې په استثنایی حالاتو کې مثلا د خپل حقوقو د دفاع لپاره دا غصه یا قهر مشته یو ډول ځواک راکوي په دغه حالت کې د غصې احساس چې دی یا د قهر احساس چې دی یو زموږ په ګټه تمامېږي زموږ لپاره ګټور دی مګر کچېری دغه غصه یا د قهر په نورو حالاتو کې وسی په ځینو نورو برخو یا موضوعاتو کې اوسي او په ښه ډول سره څرګند نسي دلته بیا زموږ اړیکې زموږ روغتیا او زموږ پر ژوند باندې منفي اغیز لري او د ستونزو سره موږ مخ کیږو چې دا د غصې مدیریت د قهر مدیریت دا هم یو بل مهم مهارت دی چې زموږ ټول باید زده وي تر څو وکولای شو په صحیح او ښه ډول سره خپل غصه مدیریت کو او کنټرول کو او د ښه مدیریت یا د ښه کنټرول په ترڅ کې یو ښه رواني او عاطفي روغتیا ته ورسیږو راځو خپل غصه پیژنو چې غصه څه ده غصه ته لکه څنګه چې بمخ کې هم ویل یو طبيعي انساني احساس دی چې د ستونزمنو حالاتو د سختو یا د منفي فشار یا هم د حقوقو د نقص د عمله د احساس رامنځته کیږي یعنی د سختو حالاتو په وخت کې د فشار په وخت کې یعنی کله چې پر موږ باندې زیات فشار اوسي یا هم کله چې موږ یو حق نقصي یا د حق متروب شو لاندې سي یا یو څوک دی زموږ حق نه راکوي هغه څه چې زموږ حق دی هغه موږ ته راکول کیږي په دغه ډول حالاتو کې موږ هغه کوم احساس چې لرو هغه د قهر یا د غصې احساس دی چې دغه احساس د لږ ناراضي څخه یعنی کېدای شي لږ ناراضه اوسو په دغه وخت کې دغه احساس راپاریږي بیا کېدای شي تر شدیدی غضب پورې دغه احساس وغځيږي چې دا هم په فزیکی توګه زموږ پر بدن باندې اغیز لري مثلا د غصې د قهر په وخت کې مو د زړه ټکان زیاتیږي یا هم د وینې فشار مو لوړیږي د بدن عضلات مو سختیږي چې دا هغه ځینی فزیکی تاثیرات دي زموږ پر بدن باندې چې غصه یا قهر یې زموږ پر بدن باندې دغه تاثیرات ایږدي نو د دې لپاره چې یو شروانی حالت ته ورسیږو وکولای شو چې خپل ذهني فشار خپل ذهني آرامتیا وساتو او خپل ذهني فشار کم کو او تر څنګه زموږ پر فزیکی روغتیا باندې هم زیات اغیزونه کوي دغه قهر یا غصه د دې لپاره موږ باید خپل غصه یا قهر مدیریت کړو راځو دغه د غصې د قهر د مدیریت اهمیت وایو چې څنګه یا په څه ډول یا ولې اهمیت لري چې کله موږ خپل غصه یا قهر مدیریت کوو. اول دا چې موږ د اړیکې ساتنه کوي. کله چې د غصې قهر په وخت کې یو ناسم خبرګون یا ناسم عکس العمل ښکاره کوو یا د یو موضوع په هکله ډیر ژر په قهر سو او سمدستي هغه خپل عکس العمل ښکاره کوو خپل قهر ښکاره کوو، دلته زموږ اړیکې خرابېږي. یا د دوو کسانو ترمنځ چې کله خبرې اترې شروع وي، یو کس دې مقابل طرف ته یو منفي خبره وکړي یا یو داسې عادي خبره دې وکړي چې مقابل لوري باندې بده ولګیږي، د هغه د قهر سبب سي. نو دلته که چیرې دغه کس خپل قهر په هغه ساعت یا سمدستي خپل عکس العمل ښکاره کړي، خپل قهر ښکاره کړي، دلته کومه اړیکه چې د دوو کسانو ترمنځ ده هغه سمدستي خرابېږي، چې د هغې مدیریت بیا زموږ سره مرسته کوي تر څو دغه اړیکې په ښه ډول سره پاتې سي، سالمې پاتې سي. تر څنګه ذهني او فزیکی روغتیا ساتنه هم کوي. دوامدار قهر یا دوامدار غصه لامل زموږ په بدن کې ځینې ستونزې رامنځته کیږي، مثلا د زړه ناروغي مشتره پیدا کیږي، لوړ فشار پیدا کوي، یا هم استرس یا استراب رامنځته کیږي. که چیرې خپل غصه یا خپل قهر په سم ډول سره مدیریت کو، په سم ډول سره کنټرول کو، نو کله چې خپل قهر یا غصه کنټرول کو، مدیریت یې کو، ذهن مو آرام کیږي او موږ کولای شو په آرامۍ سره یو ښه تصمیم ونیسو او په منطقي ډول سره پریکړه وکړو. نو د دې لپاره چې د خپل قهر یا غصه مدیریت کو، ځینې لارې چارې موجودې دي چې دغه لارو چارو په عملي کولو سره د هغه په سرته رسولو سره تاسو کولای شئ چې خپل قهر یا خپل غصه په ښه ډول سره مدیریت کړئ. اول دا چې تاسو هڅه وکړئ چې خپل احساس وپیژنئ. تاسو څه ډول احساس لري همغه ومنئ او هغه وپیژنئ. د غصې مدیریت یا دغه د کنټرول د پاره لومړنی ګام همدغه دی چې تاسو خپل احساس وپیژنئ او دا ومنئ چې تاسو غصه یاست او د قهر یا غصه احساس چې دی هغه یو طبیعي احساس دی چې هر څوک یې تجربه کوي. په دې خبره باید تاسو باور ولري، مګر دا چې د خپل قهر یا د خپل احساس مدیریت کوي او اجازه ورنه کوي چې سمدستي یو ناسم خبرګون ښکاره کړي. هڅه وکړئ چې وی پیژنئ، وی منئ او وروسته د دغه غصې لاملونه تاسو پیدا کړئ چې اصلي دلیل یې څه دی، ولې تاسو په قهر یاست یا ولې په غصه یاست، آیا هغه دلیل چې ستاسو د قهر یا د غصې سبب سوی دی په رښتیا هم یو داسې دلیل دی چې ستاسو قهر یې راپارول دی. که ځینې وختونه موږ او تاسو د داسې یو موضوع په هکله یا د یو داسې خبرې په هکله په غصه کیږو یا په قهر کیږو چې هغه اصلا د قهر یا د غصې وړ خبر نه وي، نو تاسو هڅه وکړئ چې اصلي دلیل یې پیدا کړئ او د ځان وپوښتئ چې آیا دا احساس ما د کنټرول څخه وتلی دی که یا اوس هم زما په کنټرول کې دی. په دریم قدم کې به تاسو هڅه وکړئ چې د ځینې تمرینونه وکړئ، مثلا د ژور تنفس تمرین تاسو سرته ورسوي، څو ثانیې خپل سا وساتي، بیا وروسته په آرامۍ سره خوشکي هڅه وکړئ چې څو ځلې دغه تمرین سرته ورسوي، ژوره سا واخلئ چې دا هم ستاسو ذهني فشار راکموي. او تاسو کوشش وکړئ چې په اوسنۍ وخت باندې تمرکز وکړئ، هڅه وکړئ چې د خپلو احساساتو په هکله ښه پوهه ولري او خپل احساسات په ښه ډول سره وپیژنئ. ځینې د میډیټیشن یا ذهني تمرکز فعالیتونه سرته ورسوي، هغه فعالیتونه سرته ورسوي چې هغه تاسو ته آرامتیا درکوي او هڅه وکړي چې خپل د ځان لپاره وخت ورکړي. تر څنګه کله چې تاسو په قهر یا په غوسه یاست، هڅه وکړئ چې سمدستي عکس العمل ښکاره نه کړئ، خپل ځان ته وخت ورکړئ یا څو لحظه تاسو فکر وکړئ، مثلا د هغه حالت ځان وباسي، څو دقیقې د خپل احساس په حق له فکر وکړي، دلیل یې پیدا کړي، یعنی لږ دمه وکړي. سمدستي عکس العمل تاسو مه ښکاره کوئ، ځکه دغه سمدستي عکس العمل کېدای شي یو ناسم عکس العمل اوسي چې بیا هم هغه ځینې تاوانونه یا ځینې زیانونه رامنځته کوي، هم ستاسو په اړیکه کې، هم ستاسو په روغتیا کې او ستاسو په فزیکي روغتیا باندې. نو هڅه وکړئ یا کوشش وکړئ چې سمدستي تاسو عکس العمل ښکاره نه کړئ. ورپسې هم د خپلو احساساتو په حق له تاسو په آرام او احترام سره د خپل احساساتو څرګندونه وکړئ. په آرام ډول سره، په ډیر آرامي سره، په ډیر احترام سره کوشش وکړئ چې خپل احساس څرګند کړئ او د هغه څه په اړه چې هغه تاسو ځوروي، تاسو آرامتیا احساس ته خاخسته و، هغه تاسو د خبرو د خپل خبرو روښانه کولو هڅه وکړئ چې په خپل خبرو کې په ښه شکل سره هغه واضح کړئ چې کوم څه تاسو ځوروي او ولې مزوروي. بل لاره هم دا چې تاسو فزیکی فعالیتونه سرته ورسوي. کله چې تاسو په قهر یاست، هڅه وکړئ چې د طبیعت په منځ کې وګرځئ، د ګلانو په منځ کې، په باغچه کې، د درختو په منځ کې تاسو وګرځئ. هڅه وکړئ چې داسې یو طبیعي ځای یا یو ځای چې هلته شینګیا زیاتوي، تاسو په هغه ځای کې وګرځئ. دا هم ستاسو فشار کموي. یا هم ورزش وکړئ په منظم ډول سره، ورزش وکړئ، ځینې فزیکي فعالیتونه سرته ورسوي چې دا هم د غصې د مدیریت لپاره ډېر ګټور دي. او کله چې ستاسو غوسه یا ستاسو دغه قهر ستاسو ژوند ته ډېر جدي ستونزې رامنځته کوي، تاسو نسي کولی خپل وزني چارې سرته په سم ډول سره ورسوي، او همیشه په قهر یاست یا همیشه نارامه یاست د هماغه قهر یا د هماغه موضوع په هکله، تاسو کوشش وکړئ چې د نورو سره مشوره وکړئ او د هغو څخه ملاتړ ترلاسه کړئ. راځو د غصې د کنټرول ګټې ته. دا چې کله موږ او تاسو خپل غصه یا خپل قهر په ښه ډول سره کنټرول کوي، په ښه ډول سره مو مدیریت کوي، دا به زموږ لپاره څه ګټې ولري. لکه څرنګه چې مخکې هم یو مثال درکې، کله چې د دوو کسانو ترمنځ خبرې جریان لري او یو کس دی د بل نفر ته یو انتقادي خبره وکړي یا یو منفي خبره وکړي، او د مقابل کس یا یو داسې عادي خبره دی وکړي مګر مقابل کس غصه را وپاروي یا د هغه قهر را وپاروي، نو دلته کچیر دغه کس چې هغه غصه لري، هغه قهر په قهر کې دی او خپل دغه احساس دی نه مدیریتوي، کنټرول کوي نه، سمدستي د عکس العمل ښکاره کوي، نو معلومدار خبره ده چې د قهر په وخت کې موږ ناسم عکس العمل ښکاره کوو یا داسې یو خبره کوو چې هغه د بیا هم د مقابل طرف د خفګان سبب وګرځي، او دلته دغه اړیکه د منځ ځي یا په اړیکه کې ستونزې را پیدا کیږي. هغه باور چې دغه اړیکه په ترڅ کې وي، دغه اړیکه په منځ کې وي، هغه د منځ ځي. نو کله چې تاسو خپل دغه غصه کنټرول کوي او سمدستي عکس العمل ښکاره نه کوي، دلته ستاسو اړیکه د اړیکو هغه کوم اړیکه چې د هغه ښه پاتې کیږي، ځکه تاسو سمدستي عکس العمل ښکاره نه کوي، فکر مو کوي، وروسته په آرام ډول سره تاسو خپل عکس العمل ښکاره کوي. نو دلته ستاسو اړیکه ښه کیږي چې همدغه د غصې مدیریت ستاسو سره مرسته وکړه، تر څو تاسو د کورنۍ، د همکارانو، د ملګرو ترمنځ ستاسو اړیکه ښه پاتې شي. بل هم فشار او ذهني فشار یا هم د وینې فشار کنټرولوي. د هغې د غصې د مدیریت په ترڅ کې کوم ذهني فشار چې ستاسو پر ذهن باندې پروت و، هغه راکمیږي او د وینې فشار هم کنټرول کیږي. په پایله کې د غصې مدیریت چې دی، هغه یو ډیر مهم مهارت دی چې زموږ په ورځني ژوند کې ډیر ارزښت لري. ستاسو د اړیکو په ساتلو کې، ستاسو د ذهني ارامتیا په برخه کې، ستاسو د فزیکی روغتیا په برخه کې ستاسو سره مرسته کوي، او د دې لپاره هم اړینه ده چې تاسو خپل احساسات وپیژنئ، د خپل احساساتو په حق خپل پوهاوی زیات کړئ، او د هغو د کنټرول لپاره تاسو مؤثرې او اغیزمنې لارې چارې وکاروئ. یا ټول هغه لښونې چې مدلته یادونه ځینې وکړه، تاسو هغه لښونې عملي کړئ، هغه لارې چارې وکاروئ، تر څو تاسو وکولی سئ په ښه ډول سره خپل احساس یا د غصې قهر احساس تاسو په ښه ډول سره مدیریت کړئ. په پایله کې ستاسو د پاره فعالیت لرو. په دې فعالیت کې تاسو په یو کاغذ باندې یا په خپل کتابچه کې د خپل احساساتو په اړه لیکي. هر وخت چې تاسو په قهر سواس یا په غوسه سواس، هڅه وکي یا مثلا په کوم ورځ چې تاسو د غوسې احساس درلودئ، تاسو خپل دغه احساس ولیکي. بیا وروسته څو پوښتنه ته تاسو ځوابونه پیدا کړئ. مثلا تاسو د غوسې یا تاسو د قهر لامل څه شي، تاسو ولې په غوسه واس، ستاسو لومړنی عکس العمل یا ستاسو لومړنی خبرګون د دغه قهر په وخت کې څه و. کله چې تاسو په قهر سو، ستاسو لومړنی او اولنی کار چې تاسو وکړ، عکس العمل چې تاسو ښکاره کړئ، هغه څه و، او تاسو بیا وروسته څه ډول خپل دغه غصه یا د خپل قهر تاسو کنټرول کوي یا مدیریت کوي یا خپل ځان مو آرامه کوي. دغه پوښتنه ته تاسو ځوابونه پیدا کړئ. هر ورځ چې تاسو د قهر احساس کوئ، بیا دغه یوې هفتې په جریان کې کوم احساسات چې تاسو لیکلي وو، دغه خپل یادښتونه تاسو ووایاست، د زده کړو لپاره هغه تحلیل کوي، چې دا کار به ستاسو سره مرسته وکړي، تر څو په ښه ډول سره تاسو خپل احساسات وپیژنئ او په ښه ډول سره خپل د قهر یا د غصې احساس مدیریت کړئ. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې ته پام وړ به موږ ګرځېدلې وي فعالیت سره ورسوي. تر راتلونکي درس مو پر یو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل څه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
د لوی مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هلی میو منی درنه ستكون کو هله د چروغ او جوړ بیاسته وخت په مهم تر دې مهاله په خیر رسولې وي تاسو ټول ته شرغ لاسو يم د نن ورځ لوسته هله د چتل پڅر نن ورځ هم د لوسره خريني شی بر سره ملوسي درنه ستكون کو د نن ورځ موضوع مو د خفقان په حق لدی د چي خفقان څه دي او تر څنګه څنګه کولای سو د خفقان څخه خلاصون پیدا کو د دې موضوع اړوند به نن موږ تاسو معلومات لاسته راوړو د چي خفقان څه دي او څنګه ورڅخه خلاصون پیدا کولای سو خفقان یو طبي احساس دی چې هغه هر څوک خپل ژوند کې تجربه کوي او د دغه احساس تجربه کول هم د سختو حالاتو یا د ستونزمنو وختونو د ناخوالو په وړاندې د هم د انسان یو طبي غبرګون دی چې انسان یې په سخت حالاتو کې په د ناخوالو په وخت کې یا د ناخوالو سره د مخامخ کېدو په وخت کې د ننګونو په وخت کې دغه د انسان طبي عکس العمل دی چې د داسې ستونزو یا د داسې وختونو په حق له انسان ښکار کوي که څه هم دغه اوشمهاله خفقان بیا د رواني او فزیکی روغتیا لپاره ډیر توان لري مګر د خفقان سم مدیریت او په سم ډول سره د هغه کنټرول د هغه څخه د خلاصون لارې چارې ستکول د بیس ور سره کولای سي ترسو خفقان څخه لري پاتې سو او ژوند ته خوشحالي او ثبات راولو نو خپل خفقان څه دی خفقان د زموږ د وجود یو نارمل یا هم یو لازمی او طبیعي خبرګوندی چې هغه په عادي حالاتو کې کچيري دغه خفقان یا دغه احساس د لند وخت لپاره وي په عادي حالاتو کې دا یو رنځ نشمیرل کیږي دا یو ناروغي نه ده د اندیشنې وړ هم نه ده مګر کچيري دغه خفقان اوشمهاله ووسی مثلا د دوه درو هفتو یا د دوه هفتو پورې دا وغځيږي تر درو هفتو پورې وغځيږي دلته بیا دا یو ناروغي ګڼل کیږي کچیر اوس مهاله سي مثلا کچیر دا حالات یا د غبرګون د لند وخت لپاره وي مثلا د خپلوانو پرملنه باندې خفقان دا یو طبيعت سدي چې حتما د انسان په وجود کې د احساس رامنځته کیږي مثلا د جګړو یا هم د شخړو څخه وروسته خفقان یا کله کله ځینې حساس زړتنګي چې دلیل نه وي معلوم انسان خفاوي انسان زړتنګوي دا نارمل خفقان دی چې دا کوم خاص ناروغي یا رنځ نشمیرل کیږي او د اندیشنې وړ نه ده مګر کچیر دغه خفقان د دوه هفتو څخه وشت سي او وغځيږي دوام پیدا کی یعنی لند مهاله ونوسي د اوجده مهاله او اوجده مهاله لپاره وسي یعنی حتی که چیرې تر دوه هفتو پورې ستاسو دغه احساس وغځيږي او ستاسو د عادي ژوند مخه ونیسي تاسو نسی کولی خپل ورځنی چارې په سم ډول سره مخته یوسئ نو دلته بیا دا احساس یو ډول ناروغي ده چې باید اقدام وسي او درملنه وسي د خفقان لاملونه بلا بل دي یعنی مختلف لاملونه ست مختلف دلایل ست چې هغه د انسان په وجود کې د خفقان احساس را پیدا کوي مثلا ژوندۍ بدلونونه یا د ژوند بدلونونه مثلا د ژوند ډیره خټي پیشي د یو چا د لاس ور کول د یو چا څخه جلا کېدل ځینې وختونه اقتصادي یا مالی ستونزې دا هغه څه دي چې د خفقان لامل ګرځي ځینې وختونه جسمانی روغتیايي ستونزې چې د ځینو ناروغي له امله انسان ته د خفقان احساس پیدا کوي او د خفقان نارمل په د ناروغي په واسطه یعنی پیدا سوی دی یو د ژوند د یو بدلون لعمل د خفقان نه دی پیدا سوی بلکې ځینې هغه ناروغي چې تاسو په وجود کې دي مثلا د وینې کمواله کې دایسي په تاسو کې د خفقان لامل وګرځي هورموني ځینې ستونزې چې هورمونونه مبدلیږي یا هم هغه د ستونزو سره مخامخ کیږي نو دا هم د خفقان د پیدا کېدو یو عامل دی کله کله کچيري یوازیتوب یا ټولنیز انزوا موږ غواره کو مثلا د خلکو سره اړیکه ونه لرو یوازیتوب غواره وګڼو د ځان لپاره یا ګوښوالی انتخاب کو د خلکو څخه ځان لري وساتو د خلکو سره په اړیکه کې ونو څه خبرې اترې د غوسه سره زیاتونه کو د خلکو په منځ کې زیات وخت تیر نه کو نو دلته د خفقان احساس راپیدا کیږي او نور هم دغه د خفقان احساس زیاتیږي تر څنګه بل لامل هم ناخوشي پیښې دي مثلا هغه واقعیات یا هغه پیښې چې هغه په ژوند کې رامنځته کیږي او موږ د هغه د کنټرول په لاس کې نه لرو یعنی نه سو کولای چې هغه پیښې هغه واقعیات کنټرول کو مثلا ځینې طبیعي پیښې ځینې تصادفات د هغه څه دي چې ناخوشه پیښې دي او د هغه کنټرول موږ په لاس کې نه لرو نو موږ په وجود کې د خفقان احساس رامنځته کوي دا ځینې هغه عوامل دي چې کېدای سي د خفقان احساس رامنځته کړي د خفقان نشي نشانې تر ځو یعنی هغه کس چې کوم هغه کس چې خفاوي د هغه په وجود کې به کم نشي نشانې وي چې موږ پوسو د خفقان سره مخامخ دي یا پوسو چې موږ د خفقان سره مخامخ یو د خفګان احساس په دلچسپي او کې په تمایل کې کمښت راولي. مثلا یو څه ستا لپاره دلچسپ او یو وخت ستا لپاره پزره پوری و تاسو هغه خوشول، مګر اوس تاسو هغه څه نه خوشوي. یعنی د هیڅ کوم څه سره تاسو علاقه نه لري، هیڅ کوم څه تاسو لپاره دلچسپ نه، یا هم کېدای شي چې تاسو په وجود کې انرژي د کار کولو ورته ډېر کم وي، تاسو به انرژي نسی کولای چې کار وکړي، د سختي او د ستړیا احساس کوي، که څه تاسو هیڅ کار نه وکړي، پر ځان باندې باور نه لري، د باور او اعتماد اندازه په تاسو کې ډېر کم وي، تاسو پر خپل ځان باندې هیڅ باور او اعتماد نه لري، ځان ملامت ګڼي، یا هم کله کله د ګناه احساس کوي. ځینې وختونه د مرګ او د ځان وژنې فکرونه هم دغه انسان دغه فکرونه هم په ذهن کې لري، او د افکارو د متمرکز کولو مشکلات هم د یو سره مخې. مثلا نسی کولای پر یو څه باندې تمرکز ولري، ډیر سخت باطنی بې ثباتی لري، یا هم برعکس زیات تحمل لري. مثلا د یو څه په وړاندې یا هیڅ کوم څه نسی زغملی، نسی تحمل کولی، یا هم تر حد زیات تحمل لري، یا کېدای شي چې لږ خوب وکړي، یا هم کېدای شي چې ډیر زیات خوب وکړي. یعنی د خوب اندازه هم نارمل نه وي، یا بې خوب وي، یا هم تر حد زیات خوب کوي، یا تر حد زیات وزن یې ډیری، یا هم تر حد زیات وزن یې کمی، یا مثلا اشتها یې تر حد زیات وي، یا تر حد ډیر کم اشتها لري. نو دغه ځینې بدلونونه دي چې د انسان په بدن کې رامنځته کیږي، او داسې نورې ډیرې شنو شانېسته چې دا ستاسو په بدن کې د ډیر ژور خفقان د شتون خبرداري ورکوي. موږ ویل چې چیرې خفقان لنډمهاله وي، مثلا یو کس مو د لاس ور کړی وي، مالی ستونزې لري، یا ځینې نور مشکلات لري، کچیرې دا لنډمهاله وسی نو هیڅ د اندېښنې وړ نه ده. مګر کچیرې تاسو دغه نشینو شانې په ځان کې ویني، او دا د دوو هفتو لپاره د همداسې دوام ولري، مثلا د دوو هفتو لپاره ستاسو د هیڅ کوم کار سره علاقه نه وي، یا هم انرژي د دوو هفتو لپاره نه لري، ډیر سخت ستړي یاست، پر ځان باندې باور نه لري، یا بے خوب یا تر حد زیات خوب کوي، یا اشتها نه لري، بے ثباتی مو په وجود کې وي، یا هم ځینې نور شاند دغه دوه هفته لپاره کې لري دوامه کې، تاسو باید په دې باندې پوسی چې ستاسو په بدن کې ډیر ژور خفقان رامنځته شوی دی، او تاسو ډیر ژور خفقان سره مخامخ یاست. راځو د خفقان د ختمولو لارې چارې ته. کله چې تاسو په دې باندې پوس واس چې خفه یاست او د خفقان سره مخ یاست، نو ځینې لارې چارې ستاسو ته کولای شي چې خپل دغه احساس مدیریت کړي او د خفقان څخه خلاصون پیدا کړي. تاسو په لومړي ګام کې هڅه وکړي چې خپل احساسات ومني، خپل احساسات وپیژني، او دا ومني چې و تاسو خفه یاست. دا بیا ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو نور هم د دغه احساس د مدیریت لپاره تاسو کار وکړي، د ځان سره کوشش وکړي، صادق اوسی، په دې باندې تاسو هڅه وکړئ چې خپل احساسات په واضح ډول سره بیان کړئ، او لامل یې پیدا کړئ. په آرام ذهن سره تاسو فکر وکړئ چې تاسو د دغه خفقان لامل څه دی، تاسو ولې دومره تر دې اندازې پورې خفه یاست، او د دغه معلومول لپاره تاسو هڅه وکړئ چې یاداشت واخلي، یا هم د خپل نږدې ملګرو سره خبرې وکړئ، ورسته بیا د خپل هڅه وکړئ چې خپل فکر ته بدلون ورکړئ. مثلا تاسو کوشش وکړئ چې مثبت فکر وکړئ، یا تاسو کوشش وکړئ هغه شان په حق له تاسو فکر وکړي چې هغه تاسو په ژوند کې لري، یا هغه څه چې تاسو لري هغه د هغه څخه مننه وکړي چې دا خپل ستاسو په ذهن کې مثبت افکار را پیدا کوي، او هر ورځ تاسو کوشش وکړي چې درې مثبتې شیبې ولیکي چې هغه تاسو په ورځ کې چې هغه تاسو ورځ درشه کړي. یعنی هر ورځ تاسو کوشش وکړي چې خپل په دغه ورځ کې درې داسې څه مثبت پیدا کړي چې دا هغه لامل ستاسو دغه ورځ شته رسوي. او د دې تر څنګ تاسو همیشه کوشش وکړئ چې فزیکی فعالیتونه سرته ورسوي، مثلا ورزش وکړئ، چې ورزش هم د خفقان د راښکته کولو یا د خفقان د کمولو بهترینه لار ده. تاسو کوشش وکړئ چې ځینې نور فزیکی فعالیتونه، مثلا سغستل، یا هم ګرځیدل، یا هم د یوګا فعالیتونه تاسو سرته ورسوي. یوګا به داسې یو څه دی چې تاسو د ذهن او تاسو د بدن ترمنځ اړیکه ټینګوي، او تاسو ته ستاسو په بدن کې د خوشي هورمونونه زیاتوي، تاسو ته یو ډول آرامي او خوشي درکوي. د دې تر څنګ تاسو کولای شئ چې د خپل دوستانو سره، د خپل د کورنۍ غړو سره تاسو ډیر وخت تیر کړئ، د هغو ملاتړ واخلي، چې همدغه د دوی سره وخت تیرول، د دوستانو، د کورنۍ سره د هغو ملاتړ اخیستل، دا هم تاسو ته کېدای شي یو شی احساس درکړي، او د خپل احساساتو په حق له کوشش وکړئ چې تاسو یو څوک ولرئ چې د هغو سره خبرې وکړي. نو همدغه خبرې کول، د خلکو سره اړیکه جوړول، دا هم تاسو ته یو ډول مثبت شی
احساس تر کوي او ستاسو د خفګان کچه راکموي. ورپسې هم نوې فعالیتونه ترسره کوي، داسې فعالیتونه چې هغه ستاسو لپاره نوې تجربې اوسي، مثلا سفر کول یا هم موسیقي زده کول، ځینې هنري کارونه زده کول یا هغه هنري کارونه سرته رسول، او د خپل ځان لپاره یو هدف ټاکل، دا هم کولای شي چې تاسو ته یو ډول خوشحالي درکړي. او تر څنګه کوشش وکړي چې ځینې د مراقبات او ارامتیا تمرینونه تاسو سرته ورسوي، مثلا جوار تنفس یا د میډیټیشن فعالیت تاسو سره ورسوي، د خپل ستاسو ذهن ته آرامتیا درکوي، تاسو ته یو ډول خوشي درکوي او ستاسو خفګان راکموي. یا هم تاسو په طبیعت کې وخت تیر کی، مثلا د طبیعت په منځ کې وګرځي، کچیر باغچه لري په باغچه کې وګرځي، د ګلانو د درختو د اوبو سره ډیر وخت تیر کی، چې دا هم یو ډول د انسان پر ذهني حالت باندې ښه تاثیر کوي او ستاسو د خفګان، ستاسو د ذهني فشار کچرا کموي. تر څنګه کوشش وکړئ چې شته تغذیه وکړئ، خپل خوب منظم کړئ، خپل تغذیه مو منظمه کړئ، کوشش وکړئ چې تاسو متوازنه غذا وخورئ، ښه خواړه وخورئ، او هر شپه د وسخه تر اتو ساعتونو پورې باید تاسو خوب وکړئ. دغه خوب وخت مو باید ټاکلی اوسي، خپل هیڅ کار ته باید اجازه ورنکړئ چې تاسو دغه خوب در بی نظم کړئ. ورپسې کله چې موږ خفګان احساس لرو، نو زیاتره وخت خپل ځان ډیر بې وسه احساسو، ډیر کمزور احساسو، نو تاسو د مهال هڅه وکړئ مسولیت واخلی. کله چې تاسو هغه مسولیت واخلی، د هغه لپاره کوشش وکړئ تر څو هغه مسولیت تاسو ښه سرته ورسوي، چې دا هم تاسو ته د خپل ژوند کنټرول احساس درکوي، چې تاسو خپل ژوند باندې کنټرول لري او تاسو کولای شئ چې د دغه مسولیت په اخستلو سره تاسو فکر دغه مسولیت ته واوړي او پر تاسو باندې فشار راکم شي او تاسو دغه د خفګان کچه راکموي. خو که چیرې دغه لارې چارې تاسو سره ورسول او هیڅ ګټه ونه کړه، بیا هم تاسو د خفګان احساس درلودي، نو په دې وخت کې تاسو باید دغه خفګان د لیرې کولو لپاره تاسو د یو رواني مشاور یا هم د یو ډاکټر څخه مرسته وغواړئ او کوشش وکړئ چې دغه خفګان که چیرې اوږدمهاله وو، په ژر تر ژره دغه د خفګان یا دغه منفي احساس تاسو درملنه وکړئ، تدوی وکړئ، تر څو تاسو خپل ذهني روغتیا ته ورسیږئ، په ژوند کې سکون او آرامتیا ترلاسه کړئ. راځي مثال ته، مثلا کچيري یو زده کوونکی په کانکور کې د ناکام شوی او ډېر د خفګان احساس لري، هغه د دغه خفګان د لیرې کولو لپاره د راځي اول دغه منی چې دی خفه دی، خپل احساسات منی، خپل د ځان سره صادق وي او دی پوهیږي چې دی د خفګان احساس لري. د دغه خفګان د احساس یا لامل هم دغه ناکامي ده. اوس راځي د دغه ناکامي لاملونه سړي چې دی ولي ناکام شوی دی یا د دې ناکام کېدو لامل څه، بیا د هغه په حقله مثبت فکر کوي، ځان مثبت فکر کولو ته هڅوي، ځان ته وایي چې دی به پاینده کې نور هم کوشش وکړي او دی به بریالی شي. نو دی کار کول باندې پیلوي، مسولیت پر ځان باندې اخلي، مطالعه کوي، ورزش کوي، د خپل ملګرو سره وخت تیروي، په دغه ډول سره د خوشاله پاتې کیږي. نو دا د خفګان د خلاصون څخه ځینې لارې چارې وي. درنه زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي، تر راتلونکي درس مو په لوی مهربان رب سپارم. شو وخت ولري، شه چلی.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونې د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونې لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لقبل ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي
سمی قبول دی خو بالکل نہ غواړم خدایا بغیر د یار نکیږي ژوند نه غواړم دنا مې وسته د امید لرم چیرې بېکړي زائر بنګ شبست نور د زړه چاو ارمان ستړي خده زما به وسا ارمان ستړي خده رگول کڑے خدے قربان شمتا چون رگول کڑے خدے زما بیوسا ارمان ستڑے خدے زما بیوسا ارمان ستڑے خدے بیا وختنا د خپل زړه نه کوم